فعلا خبرنا. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د یوې مدرسې دننه د چاودنې له امله لږ تر لږه څلور زده کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. هلمند کې طالب چارواکو ویلي د مدرسې ماشومانو یوه ناچاودې مرمۍ پیدا کړې وه، له هغې سره یې لوبې کولې چې چاودنه پرې وشوه. په وژل شویو کې دوی نجونې دي. ټپیان د هلمند مرکزي ایمرجنسي روغتون ته لېږدول شوي دي. د حلوش په نوم ایرانی ویبپاڼې خبر ورکړی دی چې د قوم په زندان کې یو افغان محمد حسین علیزاده اعدام شوی. علیزاده په 1996 کال کې چې کله 14 کلن و په دې تور نیول شوی و چې یو تن یې په چاقو وژلی دی. د راپورونو پر بنسټ دې هلک پخوا ویلي و چې په وهلو ټکولو او په زوره یې له ده اعتراف اخیستی. چاقو د ده نه و او کله چې جګړه کې ده د شراب څښلي و. په تیرو درې لسیزو کې د ماشومانو 70 کې اعدامونه په ایران کې پلی شوي دي. د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې یو تن وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي. د پکتیا طالب چارواکو پرون وویل چې دا مرژوبله د زلغوزیو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې په وخت کې اوختې ده. طالبانو دا نه دي ویلي چې له شخړې وروسته یې څوک نیولی دي او که نه. د امریکا د متحده ایالاتونو فضایي تحقیقاتي مرکز د سپوږمۍ له لارې انسان پرته فضایي بیړۍ تر لیږلو مخکې ودروله. ناسا پرون وویل چې د دې ماموریت تر پیلېدو مخکې یې پام شو چې د تیلو یوه ټانکۍ لیک ده. د تېرې اونۍ په پیل کې هم ورته هڅه د 90 متره بیړۍ په سر کې د هایدروجن د لیک کېدو له امله شنډه شوې وه. ناسا غواړي چې د دې بیړۍ په وسیله بیا په 2015 کال کې انسان سپوږمۍ ته واستوي. په 1972 کال کې ناسا 12 کسان سپوږمۍ ته استولي وو چې د سپوږمۍ پر غولي ګرځېدل. او د اټومي انرژۍ نړیواله اداره وایي په اوکراین کې د جاپروژا د اټومي مرکز اصلي برېښنا یو ځل بیا قطع شوې ده او اوس له احتیاطي برېښنا کار اخیستل کېږي. د ادارې پرون یوه ورځ وروسته تر دې دا خبر ورکړ چې د دوی یوه څارونکې ډله د اوکراین په جنوب کې د جاپروژا اټومي مرکز ته ورسېده. د دې ډلې هدف دا دی چې دا مرکز خوندي کړي. ماسکو او کیف یو بل تورنوي چې د دې اټومي مرکز شاوخوا ډسې کوي. نړیوال اندېښمن دي چې د زاپروژا د اټومي مرکز د وړانګو خپرېدل به سیمه له ناورین سره مخامخ کړي. روسي ځواکونو چې کله د فبروري په ویشتما پر اوکراین یرغل وکړ، په لومړیو اونیو کې د ژاپوریژیا اټومي مرکز ونیوه. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدای شئ. د سیلابونو له امله په پاکستان کې نږدې 500,000 افغان کډوال اغیزمن شوي دي. د وکیلانو نړیوالې ټولنې یو راپور کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د شیعه مذهبو هزارګانو نسل وژنه روانه ده. خو آیا دا تور سم دی؟
کشتار هزارگان ها
ده هزارگان و وجن اوز ده داعش لخوا ترسره کیجه نه ده طالبان لخوا. ده دیل پار هیت ثبوت نسته چه طالبان دی یو جای بلارسی او هزارگان دی و وجنی.
او روان اونه پاکستان تا ده ملگرو ملتونو ده سرمونشی انتونیو گوترش سفر کبی چو سیلاب زپلو سراخ پلا غمرازی شریک کردی.
در دیشه بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه
د خبرونه په دوایم انیمای کی درسي ساعت د انجونو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي اونیز خبرونه خبري. ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې سیلابونه لکونه افغان کډوال اغیزمن کړي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري وایي یو شمیر اغیزمن شوی او کډوالو سره یې مرسته کړې ده، خو کډوال شکایت لري چې هغه ډول اړینه ده لاسنیوي نه ده شوی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یا UNHCR وایي چې په پاکستان کې شاوخوا 1,150,000 افغان کډوال په هغو سیمو کې ژوند کوي چې سیلونو ډیر اغیزمن کړي دي. د راپورونو له مخې دا کډوال بیړنیو مرستو ته ضرورت لري چې په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې سیلونو ځپلي دي. په پاکستان کې د UNHCR ویاند قیصر اپریدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خیبر پښتونخوا کې له یو شمېر ځپل شویو کډوالو سره مرستې کړي دي. د UNHCR ویاند زیاته کړه چې دوی د سیلونو له امله د وژل شویو افغان کډوالو کره شمېره نه لري، خو په کوز دیر کې د 4 ماشومانو د شوبلیدو خبرې ترلاسه کړی او د 2 تنو تلفاتو راپورونه هم تر دوی رسیدلی دي. بل لور ته په بلوچستان کې د کډوالو له مسلم باغ کم څخه د فدا محمد لودین په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې ویلي چې پاکستان خپل غم کوي، نو نړیوال دی په دغه هیواد کې د دوی غم وخوري.
دا تیر بارانونه پاکستان کې وسو ډیره تبایره او سره خلک ډیر خونه پر ونړولې، چار دیوالیان یې پر ونړولې. نړیوال ته زموږ دا خاص ده، ورځ یې پر موږ وګرځېږي. سروې وکړي د کېنډا په خپله خلک تشنه اسمان لاندې ناست دي، د ماښام د خوراکي شی نه لري. مزدور کار خلک دي، سار یې ګټي، ماښام یې بیا خوري. نو ده ته د خیمو ضرورت ده، د خوراکي شیانو ضرورت ده.
د ملګرو ملتو په وینا په پاکستان کې اوس 1.3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
د وکیلانو نړیوالې ټولنې په یو څېړنیز راپور کې طالبان او داعش په افغانستان کې د شیعه مذهب هزارګانو په نسل وژنې تورن کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. په دې درې اتیامخیز راپور کې چې د برېټانیې د پارلمان د یو شمېر غړو په غوښتنه چمتو شوی، په کې لیکل شوي په افغانستان او پاکستان کې هزارګان د قومي، نژادي او مذهبي لاملونو له مخې د طالبانو، داعش او نورو سخت دریځو ډلو لخوا وژل کېږي. په دې راپور کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري حقونو د سرغړونو د نورو قضیو په ځانګړي ډول د هزاره ښځو ول شکنجه او جنسی تیری ته هم اشاره شوې ده. و موختل چې د غتورونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو وایان د ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې ازادي راډیو پښتون تاسو واپونه وایه.
د وکیلانو نړیوالې ټولنې په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې په هغه کې په افغانستان کې د هزارګانو د وزنې ډیری بیلګې پکې بیان شوي دي. په دغه راپور کې د طالبانو حکومت او داعش ډله د هزارګانو په نسل وزنه تورن شوې ده. د طالبانو حکومتي چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دغه راپور چې 3 اتیا پاڼې لري، د برېټانیا د پارلمان لخوا په رسمي ډول نه دی تصویب شوی، خو د پارلمان د غړو په غوښتنه یې د هزارګانو د وضعیت په اړه چمتو کړی دی. د وکیلانو نړیواله ټولنه یو برېټانوي سازمان دی چې په 1904 کال کې تاسیس شوی او اوس په 170 هیوادونو کې 80,000 غړي لري. د دغه بنسټ په راپور کې په افغانستان کې د هزارګانو د ګواښ او نسل وزنې مخینې ته هم اشاره شوی، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لبیا پیلېدو وروسته د هزارګانو وزن نسل وزنه بلل شوی او ټینګار پرې شوی دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان او پاکستان کې هزارګان د قومي، نژادي او مذهبي لاملونو له امله د طالبانو، داعش او نورو سخت دریځو ډلو لخوا وزل کیږي. په دې راپور کې د هزارګانو د وزن څو پیښې او د هغوی تاریخونه بیان شوي چې د دې جملې څخه د هغوی د 2014 یادونه کولای شو چې د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د کابل ښار په لویدیځ کې د هزاره میشتو سیمې په دشت برچی کې د عبدالرحیم شهید لیسې د دروازې مخې ته وسوې. دغه 14 لږ تر لږه 40 کسانو وزل او 8 نورې ټپیان کړل. دغه راز د 2022 کال د اپریل په 21 د ممتاز په نوم کوونیز مرکز چې د یو بل لاسي بم د غورځولو او په مزار شریف کې د شیعه هزارګانو په لوی جماعت کې د لمانځه پر مهال د یو بل بریټ یادونه هم شوي چې لږ تر لږه 10 کسان پکې ووزل سول او 80 نور ټپیان سول. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي د نسل وزن اصطلاح په کارولو شک لري. دای د خپلې دې خبرې ثابتولو لپاره د سنی جماعتونو او سنی ټولنو بریدونو ته په ځانګړي توګه د هرات په گازرګاه جماعت کې د جمعې د ورځې برید ته اشاره کوي. هغه برید چې شاوخوا 40 کسان پکې ووزل سول.
کشتار هزارگها فعلا توسط داعش میشه، توسط طالبان میشه.
د هزارگانو وژنه اوس د داعش لخوا ترسره کیږي، نه د طالبانو لخوا. د دې لپاره هیڅ ثبوت نشته چې طالبان دي یو ځای ولاړ سي او هزارگان دي ووژني. هو، داعش د هزارگانو پر جماعتونو بریدونه کوي، پر شیعهګانو هم بریدونه کوي، پر صوفیانو بریدونه کوي، او پرون هم پر یو سنی عالم چې طالبانو ته نږدې وو پرې برید وسو. داعش په هر چا برید کوي. آیا دا نسل وژنه ده؟ په ټولنیزو رسنیو کې پرې ډېر بحثونه کېږي، خو نړۍ دا نه وایي. ځکه که ثابت شي چې دا نسل وژنه ده، نو نړۍ باید پکې مداخله وکړي.
په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې یونما د 2021 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 30 پورې په افغانستان کې د شیعه هزارګانو په دخه کولو لږ تر لږه 40 پیښې ثبت کړي دي. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمایندګۍ د دفتر هغه راپور رد کړی و چې پکې د بشري حقونو د نقص او تیر حکومت د کارکوونکو د وزنو یادونه شوې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کرکټ د آسیا جام لوبه په دویم پړاو کې سریلانکا تیر شپه افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغان لوبډلې د تیر شپې د ماتې لامل د دوی تخنیکي تېروتنې وي. افغان لوبډله لا هم په دې پړاو کې دوی لوبې لري. که چیرته یې وګټي نو پای لوبې ته رسېدلی. خو که دا دواړه سیالۍ د آسیا له دوو تر ټولو پیاوړو لوبډلو هند او پاکستان سره دې وبایلي، بیا له دې لوبو وځي. جزئیات په دې راپور کې.
د کرکټ د آسیا جام سیالیو په دوهم پړاو کې پرون سریلانکا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ. د افغانستان په بیټسمینانو کې رحمت الله ګربز څلور اتیا، ابراهیم ستران څلوېښت منډې وکړې او ټولې لوبډلې په ټاکلیو شلو اوورونو کې یو سل شپږ اویا منډې سیالي لوبډلې ته هدف وټاکه. دې هدف ته سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوځېدو ورسېده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول او ویاند فرید هوتک تیره شپه ناوخته تر لوبې وروسته ازادي راډیو ته د دې لوبې په تړاو وویل.
د افغانستان او د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ په دویم راوند کې ډېره پړه پوره لوبه وشوه، اما له سختې لوبې وروسته په ډېرو مشکلاتو سره سریلانکا وښ وکړه چې د افغانستان هدف ته ځان ورسوي. د ویل چې له دې وروسته به افغانستان له پاکستان او هندوستان سره خپلې لوبې ترسره کړي.
له پاکستان سره د افغانستان لوبه د چهارشنبې او له هند سره د پنجشنبې په ورځ ده. د آسیا جام د لومړي پړاو په سیالیو کې افغانستان سریلانکا ته سخته ماتې ورکړې وه، خو پرون افغان بالران ونه توانېدل چې د ټاکلي یو سل او شپږ اویا هدف دفاع وکړي. د آسیا جام کرکټ لوبې د اګست په اوویشتمه پیل شوې او د سپتمبر تر یولسمې پورې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي. د افغانستان او سریلانکا ترڅنګ په دې جام کې د هند، پاکستان، بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلو برخه اخیستې، چې په لومړي پړاو کې د بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلې آوټ شوې. نن به د دې جام دوه پیاوړې لوبډلې هند او پاکستان لوبه کوي. په لومړي پړاو کې هند پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي روانه اونۍ پاکستان ته سفر کوي. پاکستان ته د انټونیو ګوتریش د سفر هدف له هغو سیلاب ځپلو سره د غمرازۍ شریکول دي چې وروستیو کې سیلابونو ژوند اخیستی او هم ځپل شوي. بل لور ته د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې یوه نظامي ډله پاکستان ته د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتي زیانونو د ارزونې په موخه واستوي.
ملګرو ملتونو وایي د پاکستان سیل ځپلو سیمو ته بشري مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په ټویټر کې لیکلي دي چې روانه اونۍ به په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د خواخوږۍ په نیت دغه هیواد ته سفر وکړي. نړیوال مرستندویان وایي په پاکستان کې تر 33 میلیونه ډیر کسان له سیلونو اغیزمن شوي او 6.4 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته محتاجه شوي دي. په پاکستان کې د سیلونو تلفات 1215 ته رسیدلي دي او شاوخوا 6000 هم ټپیان شوي دي. په بلوچستان کې د ایدی خیریه بنسټ مسول فیصل ایدی د جمعې په ورځ په کراچی کې وویل چې سیلونو نږدې ټول پاکستان اغیزمن کړی دی.
ما ته په ډېر نږدې راتلونکي وخت کې قاطی صورتحال په نظر راځي او د دې لومړني آثار ما ته ښکاري، ځکه چې خلک تر لسو ورځو پورې وږي پاتې شوي دي او زه تاسو ته دا وایم چې د دې ټولو هڅو باوجود موږ لا هم 90% سیلاب ځپلو سیمو ته نه یو رسیدلي. دا یو ډېر خطرناک صورتحال دی. د خوراکي توکو کمی روان دی. ما پخپله د غنمو پستونه په اوبو کې لاهو کېدل لیدلي دي. په هر ضلع کې په زرګونه ټنه غنم تباه شوي دي.
د خیبر پښتونخوا په بحرین سیمه کې پلونه او لارې تخریب شوي او خلک باید د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره اوس 8 کیلومتره لار ووهي. پاکستانی چارواکي وایي د سیلونو په قربانیانو کې 441 ماشومان دي او د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق خبرداری ورکړی چې ډېر نور ماشومان شاید د سیلونو له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته شي. پاکستان ته تر اوسه نږدې 10 الوتکې بشري مرستې رسېدلي، چې له دې ډلې 9 الوتنې له متحد عربي اماراتو، همداراز له ازبکستان، چین، ترکمنستان، اردن او قطر څخه الوتنې شوي دي. د دې ترڅنګ د ترکیې مرستې دغه هیواد ته رسېدلې دي. د فرانسې د مرستو یوه الوتکه پرون اسلام آباد ته ورسېده او د امریکا مرکزي قومانداني ویلي دي چې یو ټیم پاکستان ته د ارزونې لپاره استوي تر څو وګوري چې د امریکا دفاع وزارت له سیل ځپلو سره څه ډول مرسته کولی شي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي یو شمیر ځوانان د اوسنی رژیم په ادارو کې د ګمارنو په څرنګوالي نیوکه کوي. دوی دوو تنو چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړي ادعا کړې ده کله چې د طالبانو په اوسني حکومت کې د دندې اخیستو لپاره ورغلي ورته ویل شوي چې که چیرې مخکینی شل کلن جهاد کې ونډه نه وي اخیستې دندنه ورکول کېږي. دغه ځوانان وایي د بېروزګارۍ له امله مجبور دي چې نور افغانستان پرېږدي.
مردم حالا روزگارش خرابه، مردم روز به روز در و در شده میره.
د امنیتی ستونزو عملا نغواړي نومې راپور کې یاد شي. وایي د کابل پولی تخنیک پوهنتون کې له برېښنا څانګې فارغ شوی او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بېروزګاره دی. دغه ځوانې دا کوي چې دی او یو شمېر نور ځوانان هغه مهال چې په دولتي ادارو کې د کار لپاره طالبانو ته ورشي ترې پوښتل کېږي چې تېر شل کلن جهاد کې یې ونډه لرله او کنه.
د وزارتو پوست اعلان مشه د جای کار پوست
کله چې وزارتونو کوم بست اعلانوي مونږ د دند لپاره ورزو هلته چې کوم طالبان دې مونږ ته وای آیا تاسو جهاد کړی او مخکې طالبان وای کله چې وایو نه مونږ ته وای دا دند د هغو کسانو لپاره دي چې جهاد یې کړی وي او طالب وي. دوی هغه کسان ګماري چې خپلوانی وي. مسلک او تخصص مهم نه دی.
کول ازو استخدام شوه
دی وای اوس نه هیله شوی او له همدې عمله د کابل ښار په وڅنډه کې په کراچۍ توکي پلوري. د غزوان د څو هغو وزارتونو نمونه اخلي چې د دندې اخیستو لپاره ورغلی.
وزارت انرژي او برق، وزارت مهاجر،
دوبو برېښنا، کډوالو، مخابرات وزارتونو ته ولاړم. لومړی خو یې نه پرېښودم او بد چلند یې کاوه. ورته ومې ویل چې زه دندې اخیستلو ته راغلی یم. راته یې وویل د اسلامي امارت کارت لري او مخکې د امارت سره کار کړی. کله مې چې ورته وویل نه، راته یې وویل دا ځای د هغو کسانو لپاره دی چې مخکې د اسلامي امارت غړي وو او اوس د هغوی حق دی چې دلته کار وکړي.
له دې وړاندې د غوی په 19مه سیګار د نړیوال بانک له قوله خپل یو راپور کې لیکلي وو د 2020 کال په وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1500 کسان بېروزګاره شوي دي. د ادارې د روان کال په اوږدو کې هم د نورو افغانانو د بېروزګاره کېدو خبر ورکړی وو. راپور کې وړاندوینه شوې وه چې سږ کال به په افغانستان کې لږ تر لږه د بېروزګاره کسانو شمېر له 900 تر 900 کسانو
ورسیږي.
دا یو بل ځوان دی چې دی هم د ستونزو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي. وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې یې کار روزګار خو اوس بېروزګاره شوی.
د امارت په دولت کې هم د کار په لټه کې ولاړم. لما یو پوښتل مخکې طالب یې، ما ویل نه. دوی وویل تا ته دنده نشته. هر ورځ ګورم چې دوستان مې له افغانستانه وځي. ما ته هم کومه هیله نه ده راپاتې. هر ورځ ژوند سختیږي. پرېکړه مې کړې چې له افغانستانه ووځم. افغانستان کې اوس بېکسي ده.
مختل په دې اړه د طالبانو نظر واخلو خو ویاندویانې خبرو ته حاضر نه شول، مګر له دې وړاندې خلکو ته د کار د پیدا کولو په برخه کې بېلابېلې ژمنې ورکړي. د غبرګولي په 14مه د طالبانو اقتصادي کمیسیون کې پرېکړه وشوه چې د هغو کسانو د برخلیک معلومولو لپاره چې دولتي کارکوونکي وو او اوس بېروزګاره دي یوه طرحه دې جوړه شي. همدارول په دې غونډه کې ځوانانو ته د کار پیدا کولو ژمنه هم شوې وه، خو د دې ژمنو د عملي کېدو کوم څرک نشته. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته له دې هېواد سره بهرنۍ مرستې کمې شوې چې ولږه او بې وزلي یې زیاته او تر خوا یې ډېر افغانان بېروزګاره کړل. د سو ځوانانو شکایتونه مو اوریدل چې ویل یې د طالبانو په اوسني حکومت کې د دندې د اخیستو لپاره کله چې ورغلي ورته ویل شوي که چیرته یې مخکینی شل کلن جهاد کې ونډه نه وي اخیستې دنده نه ورکول کېږي. دوی وایي چې اوسنی دندې یوازې د طالبانو په ډلې پورې تړلې کسانو ته ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړې ادارې سیګار اټکل کړی چې د طالبانو د بیا واک ته رسېدو لپاره د روان کال تر نیمایي پورې د بېروزګاره شوي افغانانو شمیر له 900 تر 900 پورې رسیدلی. د دې ادارې یو راپور کې لیکلي چې په ځانګړي ډول د بېروزګارۍ څخه ښځې ډېرې اغېزمنې شوې دي او اټکل دا شوی چې د روان 2022 کال تر نیمایي پورې 21% نورې ښځې هم بېروزګاره شوې دي. د سیګار په خبره په 2000 کال کې د افغانستان په سلو کې 10 کاري قوه ښځو تشکیلوله، خو د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په اکثرو دولتي ادارو کې ښځو دندې له لاسه ورکړې او په کور کېنول شي. همدا ډول د نړیوال بانک سروې هم ښیي چې په افغانستان کې د سیاسي ناورین وروسته اقتصادي فعالیتونه ډېر اغېزمن شوي او خصوصي سکتور سخت ځپل شوی. د نړیوال بانک په سروې کې راغلي چې ډېر سوداګر اوس مال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوي او مجبور شوي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکمه کړي او همدا ډول خپل یو شمېر کارکوونکي هم له کار وباسي. په سروې کې دا هم راغلي چې موادو او منابعو ته لاسرسی کم شوی او تر خوا یې د سوداګرۍ لپاره د پیسو لیږد رالیږد هم سخت شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې د 2021 کال د اګست میاشتې وروسته له هرو دریو سوداګریزو فعالیتونو یو یې په موقتي ډول درېدلی دی. دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق د بل حقوق د داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خپل ماموریت لپاره نوی استازی ټاکلی یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان د یونامات هیر یو کلن ماموریت په افغانستان کې ډیر اغیزمن نه بولي دغو ډیپلوماټانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي اوس مهال په افغانستان کې د یوناما بنسټیزو دندو ته پام نه کیږي او د شتون په اړه ښکاره تعریف نه دی موجود د ملګرو ملتونو سرمنشي تازه د قرغزستان پخوانی جمهور رئیس روزا اوتانبایوا د افغانستان لپاره خپل نوی استازی ټاکلی ده
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش په افغانستان کې د قرغزستان پخوانی ولسمشر روزبا اوتونبایو وخت په لنوي استازي ټاکلې ده دغه سازمان په اعلان کې ویلي چې اغلی اوتونبایو به د دیبرالاینس پر ځای د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ځانګړي استازي په توګه کار وکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مخکنی ځانګړي استازي او د یو نماد مشر په توګه د اغلی لاینس باندې دوه کلن ماموریت تیر جون میاشت کې پاتې ورسید کناډای ډیپلوماټي دیبرالاینس د 2020 کال د مارچ پر 24مه له جاپاني تدمه چې یماماتو وروسته د ماموریت پیل کړی و خو د ملګرو ملتونو د تازه ګمارنې ته به یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان د شک په سترګه ګوري په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وی په تیر یو کال کې د یوناما ماموریت هغه ډول چې ښایي ګټور نه و
د یوناما یا د ملګری ملتونو ځانګړي استازي مشن په افغانستان کې یا د دې ماموریت نه په افغانستان کې په تیر یو کلونو کې سربیره پر دې چې د دیبرا په دوران کې ستري ژورې ډېرې درلودلې متاسفانه زه نشم ویلی چې وایم چې یو کامیاب ماموریت و
د اغلی بارکزی په وینا په تیر یو کال کې د یوناما ماموریت یوازې له طالبانو سره د یوې اړیکې تر کچې و او د بشری مرستو د څار په برخه کې هم هغه ډول چې تمه کېده دغه ماموریت کارنده نه و په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال به دغه ماموریت نقش په تیر یو کال کې له نش سره مخامخ یادوي نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د جمهوریت تر سقوط را وروسته زه داسې فکر کوم چې د یوناما نقش کاملا له منځه تللی دی همدا اوس یوناما په افغانستان کې کوم عملي نقش نه لري ښایي یوازې د مرستندو یا بشری مرستو په برخه کې هغه هم په ډیره محدوده ساحه کې مصروف وي مګر نور د دوی لپاره کوم دغسې حقوقي یا د یوې نړیوالې اجماع پر اساس رامنځته شوی بنسټ وجود نه لري
د ښاغلي لیوال په خبر اوس مهال یوناما ماموریت په افغانستان کې یوازې تعریف نه لري له بلې خوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ بیا په خپل ټویټر پاڼه اغلی اوتونبایو ته مبارکي ورکړي او په افغانستان کې پر ګډ کار ټینګار کړی دی د ملګرو ملتونو سازمان په اعلان کې ویل شوی چې اغلی اوتونبایو و د 2013 نه نیول تر 2014 پورې د قرغزستان ولسمشر شوه او له هغې وروسته د وزارتونو او بیلابیلو ډیپلوماټیکو پوستونو په ګډون بیلابیلې دندې ترسره کړې دي په اعلان کې ویل شوی چې نوموړی د ډیپلوماسۍ مشرتابه او خارجي مدیریت په برخه کې 15 کلنه کاري تجربه لري د ملګرو ملتونو د اعلان پر بنسټ اغلی اوتونبایو و له 2010 نه تر 2014 کال پورې د خپل هیواد پارلماني غړی و او 1999 کال کې د مرستیال لومړی وزیر په توګه کار کړی نو موړی له 2002 نه تر 2004 کال پورې په جورجیا کې د ملګرو ملتونو مبصر ماموریت د مرستیال دند درلوده او تر دا وروسته پورې د منځګړیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د لوړپوړو سلاکارانو د پلاوي غړیتوب درلود نو موړی د مسکو له دولتي په هنتونو د فلسفي په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي د ملګرو ملتونو په اعلان کې ویل شوی چې اغلی اوتونبایو و په امریکا او کاناډا کې د قرغزستان سفیر هم پاتې شوی
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اکیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
د طبي پیښو یو شمېر زیانمنې کورنۍ وایي اړینو اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله یې ماشومان او ښځینه په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. د لوګر ولایت د ځینو سیلاب ځپلو ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په سیمو کې تر سیلابونو وروسته ماشومان او ښځې په سینه بغل او کولارا ناروغیو اخته شوي دي. د پکتیکا ولایت زلزله ځپلي بیا وایي د دومره وخت په تېرېدو لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي چې له سختو ستونزو سره مخ دي. دا خلک وایي له پیښو وروسته یوازې په لومړیو کې یو څه مرستې ورسېدلې چې هغه هم اوس پای ته رسېدلې. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
عتیق د لوګر ولایت د خوشي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ولسوالۍ چې څو موده مخکې سیلابونو سخت وځپله او اوسیدونکو ته یې درنه مرغزوب لواړوله. عتیق وایي د ده او اکثرو کلیوالو کورونه یې ویجاړ او د غره په سر خیمه کې ژوند کوي. دی وایي کافي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله ډیری ماشومان او ښځې په سینه بغل او کولارا ناروغیو اخته سوي دي.
کولارا شدید احسالات ناروغی شته. بل دا چې دلته د ورځې له مخې ګرمي زیاته وي او د شپې بیا هوا سړه وي چې کولارا همدارنګه په ماشومانو کې سینه بغل زیات کړی. زه خپله د خوشي ولسوالۍ یم. دلته یو تپه کې خیمه کې ژوند کوم چې دغه ناروغي پکې بیخي زیاته شوې.
بلخوا د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ اوسیدونکی یاسین چې د دوی د ولسوالۍ په ګډون څو نورې ولسوالۍ هم د جون په 21 نیټه شدیدو زلزلو ولړزولې وایي د نږدې 2.5 میاشتو په تېرېدو لا هم خلک په سختو حالاتو او خیمو لاندې ژوند تېروي او تر اوسه یې د سرپناه ستونزه حل سوې نه ده. یاسین وایي که چیرې دوی ته پام ونه سي ښایي د خلکو روغتیايي حالت لا بدتر سي.
دا چې ژمی په تېزۍ روان دی نو بیا کارونه یې د خلکو سره مخامخ دي. اکثره خلک چې مشکل لري نو اکثره ستونزه د دوی دغه ده چې کورونه نه جوړېږي. کورونه جوړول چاره نه پیل کېږي.
هڅه مو وکړه په سیلاب ځپلو سیمو کې د بېلابېلو ناروغیو د موجودیت په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر ولرو، خو وایاندې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د سیلاب او زلزله ځپلو د اداو او ستونزو په اړه طبي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مني چې مرستې کفایت نه کوي او د دوی حکومت هم د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل
البته یو خبره چې یادونه باید وکړو، زلزله ځپلې سیمې چې دي هغو خلکو ته تر یو حده پورې کومکونه رسېدلي دي. که څه هم د څه وخت لپاره کفایت ونه کړي خو بیا هم
دا په داسې حال کې ده چې تازه د مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر اوچا د سپتمبر د لومړۍ نیټې د راپور پر بنسټ سږکال په ټول افغانستان کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله له 100 زرو زیات کسان اغېزمن شوي چې د هیواد له 34 ولایتونو څخه 13 سیلابونو ځپلي دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو دریو میاشتو کې د افغانستان 13 ولایتونو شدیدو زلزلو، سیلابونو او بارانونو په سلګونه خلک زیانمن کړي دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو لوریدونکو کارکونکو زما سلامونه ورسیده. پیغام زله ایران پردم خیرالله نیمزم نما ازادي رادیو چې د طالبان افغانستان حکومت می داخله ده. صدا غم ساري صاحب خو شهید زو د زیب صاحب ډیر خفایم. د افغانستان حکومت زموږ داخله د عالمانو او د خصوصا د خلکو امنیت ونیسي. په تیر جمهوریت کې دا یو عالم شهید کېدی نه دغه خلک شهیدان د لوس خدا د ایشان را کلویدلی دي. هر څوک کلویدلی شهیدان یې. د افغانستان حکومت د زموږ هله د ایشان او د خبيسانو مخه ونیسي.
زه د هلمند ولایت د بنډی کجکی د ولسوالۍ سره پاړی کیم. ورور زموږ د بنډی کجکی بازار خو یار 14 کاله بند وو. وروسته تر هغه چې امارت افغانستان ونیوي بیا دا یو کال کېږي چې زموږ دوکانونه ګرده ونړوله. یو پلا په روزه ښکار موږ 2000 کسه چې 10 ورځې 15 ورځې تر 20 ورځې پورې روان و. روان چې زموږ د دوکانونو ځکه معلومه که ولنن یې در معلوم، سبا یې در معلوم. بیا سږ کال دا یو میاشت کې چې موږ 2500 کسه هر ورځ روانې د ورځې د مټرګاټ پتیلو د مټر پتیلو یې قریب 800000 مصرف کیږي چې نن دې ځای در معلومه، سبا دې ځای در معلومه. لوړ مقامات د دغه زموږ خبره ورسوي چې دغه زموږ بازار ولې تر فکر لاندې نه نسی، ولې نه راجو، ولې نه را تسلیموي چې موږ یې جوړ کړو، خپل دوکانونه پکښ کې وکړو.
د لغمان ولایت نه کرغی ولسوالۍ نه په تماس کې د کاسي عزیز خان تر اگړ کلی نه دلته چې دا کوم کورونه سیلابونه اوس خراب کړي. تیر سیلابونه هغه تیر اشرف غنی د دورې کې چې زلزله وشول هغې کې هم خراب شوي. په دې شل پنځه ویشت کالو کې دا د خلکو کورونه چې خراب شوي دلته هېڅ قسمه کومک نه ده شوی. زموږ دا غږ د چارواکو ته ورسېږي چې زموږ دې کلي کې خلکو چې کوم کوم ځایونه خراب شوي دي دوی وس نه لري چې جوړې کړي. دا ټول خلک خختیا چې بټۍ ګانې بندې دي او ټول بیروزګاره دي سرپناګانې هم خرابې شوي دي. ښه وخت لري.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 00420211420201.
اته بجې او دیر ټکې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د یوې مدرسې دننه د چاودنې له امله لږ تر لږه څلور زده کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. هلمند کې طالب چارواکو ویلي د مدرسې ماشومانو یوه ناچاودې مرمۍ پیدا کړې وه، له هغې سره یې لوبې کولې او وروسته پرې چاودلې. په وژل شویو کې دوې نجونې دي. د هالوش په نوم ایرانۍ ویبپاڼې خبر ورکړی چې د قوم په زندان کې یو افغان محمد حسین علیزاده اعدام شوی. علیزاده په 1996 کال کې کله چې 14 کلن و په دې تور نیول شوی و چې یو تن یې په چاقو وژلی. راپورونو پر بنسټ د هلک پخوا ویلي و چې په وهلو ټکولو او په زوره یې له ده اعتراف اخیستی. چاقو د ده نه و او کله چې جګړه کېده د شراب څښلی و. د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د پکتیکا طالب چارواکو پرون وویل چې دا مرګ ژوبلا د زلغوزیو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې په وخت کې اوختی ده. طالبانو دا نه دي ویلي چې د شخړې وروسته څوک نیولی دی او کنه. د امریکا د متحده ایالاتونو فضایي تحقیقاتي مرکز د سپوږمۍ په لور له انسان پرته فضایي بیړۍ تر لیږلو لږ مخکې ودروله. ناسا پرون وویل چې د دې ماموریت تر پیلېدو مخکې یې پام شو چې د تیلو یوه ټانکۍ لیک ده. د تېرې اونۍ په پیل کې هم ورته هڅه د 98 متره بیړۍ په سر کې د هایدروجن د لیک کېدو له امله شنډه شوې وه. ناسا غواړي چې د دې بیړۍ په وسیله بیا په 2025 کال کې انسان سپوږمۍ ته واستوي. او د اټومي انرژي نړیواله اداره وای په اوکراین کې د شاپرویژا د اټومي مرکز اصلي برېښنا یو ځل بیا قطع شوی او اوس له احتیاطي برېښنا کار اخیستل کیږي. د ادارې پرون یو ورځ وروسته تر دې دا خبر ورکړ چې د دوی یو څارونکو ډله د اوکراین په جنوب کې د شاپرویژا اټومي مرکز ته ورسیده. د دې ډلې هدف دا دی چې دا مرکز خوندي کړي. ماسکو او کیف یو بل تورنوي چې د دې اټومي مرکز شاوخوا ډزې کوي. تاسو ډیر مننه چې تر دم کړي پورې را سره وي. او اوس لږمنې سره سم د نجونو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي اونیزه خبرونه درسي ساعت چې نن پکې د تاریخ مضمون تدریسي کې د خبرونه مرسلین ارسلا چمتو کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. نن یکشنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننۍ خپرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. لمړی لسم ټولګي د تاریخ درس. په تیر درس کې خونکي درته تمدن تعریف کړ او د تمدن په باب لمړني او اړین معلومات درته وړاندې کړل. په دې سره پوه شو چې مدنیت خاري ژوند دی. په تیر درس کې مو زموږ په سیمه کې یو لرغونی تمدن ولوست چې د هند تمدن دی. په نننی درس کې به زموږ په سیمه او گاونډ کې یو بل تمدن د چین تمدن ولولو. په دې درس کې به خونکی موږ ته د چین پر ټولنیز، اقتصادي او سیاسي وضعیت رڼا واچوي او د چین د تمدن په اړه به دا راته ووایي چې دا لرغونی تمدن له کومه پیل، څه لوړې او ژورې شاته پرېښودې او په اوسني زمانه کې د پرمختګ راز څه دی.
په دې لوست کې د لرغوني چین له سیاسي، ټولنیز، کلتوري او اقتصادي وضعیت او تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. یعنې په دې لوست کې به موږ د لرغوني چین د سیاسي ټولنیز او اقتصادي وضعیت او نظام سره آشنایی پیدا کو، د دوی د تاریخي آثارو په باره کې به معلومات حاصل کو، او د هغه ترڅنګ د چین اړوند معلومات چې لازم دي لکه علم، دین، فرهنګ او د دوی صنعت په باره کې به هم معلومات حاصل کو. د چین تمدن لومړی دا وایو چې چین چیرې موقعیت لري او څه ډول هیواد دی او خلک او وګړي یې په پخوا وختونو کې په څه باندې بوخت وه. د چین هیواد د اسیا په ختیځ کې پروت دی او د نړۍ د لرغونو تمدنونو یو مهم مرکز و. د چین تمدن د هوا هنګو د سیند په غاړه کې رامنځته شوی چې شنه ځمکه لري او وګړي یې اور باندې کرنه باندې بوخت و. راځو د چین واکمنیانی لومړني او دوهمه واکمني وایو. په لرغوني چین کې لومړۍ واکمني په 1500 مخزیشت کې رامنځته شوه چې د شانګ په نامه یادیږي. د خط او کلیزی رامنځته کېدل او د چینی لوښو جوړېدل د شانګ د دورې له مهمو تمدني لاسته راوړنو څخه ده. یعنې د دغه لومړۍ واکمنۍ کې خط او د چینی لوښو جوړولو ته پام واوښتی. دویمه واکمنۍ چې په چین کې رامنځته شوه د چو په نامه یادیږي چې دا واکمنۍ له 2650 څخه تر 1850 مخزیشت پورې واکمنۍ وکړه. د چو د واکمنۍ په وروستیو کې په چین کې کورنۍ مشکلات او ستونزې رامنځته کېږي او په نتیجه کې د چین په نامه قبیلو پر چین ولکه وکړله او د لرغوني چین د یو مشهورې واکمنۍ بنسټ کېښود. رازو په فرهنګ او تمدن کې لومړی دین وایو چې د چین دین څه ډول و. په لرغوني چین کې وګړي د اسمان، ځمکې او خپلو نیکونو عبادت کاوه. د پخواني چین دوه ستر کیشونه یا دینونه د تاو او کانفیوسس عقاید دي. د دغو دینونو له نظره انسان او طبیعت سره ډېر نږدې دی او یو پر بل اغیزه کوي. د تاو دین چې دی هغه ډېر ساده او ساده ژوند شیګنی او پر خپل غوښتنو کې پټول تبلیغوي، او د کانفوسیوس له ټولنې سره بیا هغه اړیکې پیدا کول او د انسانانو ترمنځ د اړیکو په درلودلو باندې ټینګار کوي. دغه دینونه د پخواني دودونو، مشرانو، پلرونو او نیکونو د درناوي تاکید کوي. د هان په واکمنۍ کې بیا د بودا دین چې د بوتانو عبادت کول دي په دې هیواد کې منځته راځي چې زیات شمېر پلوان پیدا کوي او د چینایانو کلتور ژوند بیخي په بل مخ اړوي او ډېر اغیزه ورباندې کوي. ادبیات د چینایانو لیکدود د هیروګلیف په څیر یو لرغونی لیکدود دی. دغه لیکدود د چین په واکمنۍ کې معیاري سو او په ټول چین کې دود سو چې تر دې مهاله پورې هم دوام لري. دغه لیکدود په نورو هیوادونو کې هم خپریږي او د هغو لکه د جاپانیانو، کوریایانو او ویتنامیانو د لیکدود بنسټ هم ایږدي. په لرغونو پیړیو کې لیکدود چې و د هډوکو او لرګیو پر مخ کېدی، خو په لومړني میلادي پیړۍ کې بیا په چین کې کاغذ رامنځته کېږي چې په لیکلو کې یو ستر انقلاب رامنځته کړ او ډېر خلک یې د لیکنې سره آشنا او پوخ کړل. د چین لیکدود د پرمختګ د شتمنو ادبیاتو لپاره لاره هواره کړه. ګڼ شمېر نثرونه، قصیدې، کتابونه او تاریخي آثار ولیکل شول. د شعر په برخه کې هم د پام وړ پراختیا رامنځته شوه. علم، صنعت او هنر. چینایان د نجوم، ریاضیاتو او جغرافیه په برخه کې ډېر پرمختګ کړی و. د چو په واکمنۍ کې د بیلابیلو ایالاتونو لپاره نقشې جوړې شوې وې. د هیواد د جغرافیه په اړه باندې ډېر معلومات و. د معماری او هنر مثال یې هم موږ په دې عکس کې لیدلی سو چې هغه وختونو یعنې پخوانی وختونو کې لا چین څونه پرمختګ کړی و او څه ډول کارونه او آثار یې تر اوسه پورې پرېښی دي. که خبره کوو د صنعت ته، نو چینایان په صنعت کې او علم کې هم ډېر رسېدلي وه. دوی په هغه وختونو کې د زلزلې په اړه باندې معلومات درلودله او یو آله یې هم ورته جوړه کړې وه. بل د هغه تر څنګ دوی په وسپنه او مکناتیس باندې ښه پوهېده، نو دوی وکولی شي چې قطب نما جوړه کړي. دوی په اناتومي کې هم پوهېدل، د ځینو ناجوړیانو لپاره درملنه یې هم کړې وه. لومړني خلک و دوی چې د خټینو لوښو سره او د فلزکارۍ سره یې اشنایي درلودله. کاغذ جوړول او داسې نور شیان جوړول د دوی له ویاړونو څخه دي. د هنر او معماری مثال یې موږ خپله ولیدي چې دوی څه ډول کارونه کړي دي. د هغه تر څنګ دوی ډېر ښایسته عبادت ځایونه هم جوړ کړي دي.
د لسم ټولګي په تاریخ کې مو ولوستل چې د تاریخ په اوږدو کې دین د چین د تمدن نه بیلودونکې برخه وه. ښوونکي دا راته وویل چې په لرغوني چین کې خلکو د آسمان او ځمکې او داراز د خپلو نیکانو عبادت کاوه، خو د تاو او کنفوسیوس فکري اغیز چې د چینایانو لپاره یې دینی ارزښت درلود، د دې لامل شو چې اکثریت چینایان له لومړنیو عقایدو راوګرځي او په دې دوو کیشونو عقیده پیدا کړي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د تاریخ د درسي ساعت په دوام اوس هم د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. په نننی درس کې د اسلام تر خپرېدو وروسته د افغانانو او عرب مسلمانانو ترمنځ د اړیکو څرنګوالی بیانېږي. د درس په دوام به دا واورو چې په افغانستان کې د اسلام له خپرېدو وروسته په سیمه کې د اسلامي ارزښتونو په برخه کې د افغانانو رول څه ډول وو او د اسلام په رڼا کې زموږ د خلکو ژوند څه ډول بدلون موند. د دې پوښتنو د ځواب لپاره زو او د ښوونکي درس اورو.
د نن موضوع د عرب مسلمانانو او د افغانستان د خلکو پر یو بل اغیزې. په دې لوست کې به موږ دا کو چې اسلام څه ډول زموږ پر خلکو باندې اغیزه کړې ده، اسلام څنګه هویت زموږ و خلکو ته ورکړې دي او څه ډول یووالی یې وربښلی، او د هغه تر څنګ به په دې باندې ځان پوه کړو چې زموږ خلکو د اسلام لپاره د اسلام د پرمختګ په لاره کې څه قربانیانې ورکړي او اسلامي نړۍ ته یې څه پوهنیز او فرهنګي خدمتونه کړي دي. لومړی راځو د اسلام سپېڅلي دین په راتګ او خپرېدو سره زموږ د هیواد تاریخ یو نوی پړاو ته ورننوت، ځکه اسلام موږ ته د نوي اسلامي هویت وبښه او دغه اسلامي هویت زموږ د خلکو د یووالي سبب شو او ټول قومونه او قبیلې د یو دین او عقیدې خاوندان شول. همدارنګه د اسلام دین د پوهې د لاسته راوړلو په لاره کې خنډونه او د پوهې انحصار له منځه یووړ، نو په دې دلیل پوهې او زده کړې پراختیا ومونده. لکه څنګه چې مخکې له اسلام څخه په افغانستان کې بیلابیل دینونو شتون درلودې، د ګاونډي هیوادونو تر د دینونو تر تاثیر لاندې راغلي وه، د اسلام پر اتاق سره ټول لمنځزي او ټول خلک د یوې عقیدې او یو دین خاوندان جوړیږي. همداسې زموږ خلک په لومړي هجري پیړۍ کې اسلام ومنه. د عربي ژبې په زده کړه او دیني علومو لکه قرآن شریف، حدیث او فقه په زده کړه بوخت شو او تر درېمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه شهرت لري، امام احمد بن حنبل، مروزی، ابو داود، سجستانی او داسې نور علما تر درېمې هجري پیړۍ پورې راښکاره کړل. همدارنګه په دې دوره کې د سیستاني عالمانو او پوهانو له دې سیمې نه سر پورته کړی او د پوهې په بېلابېلو څانګو کې یې تالیف رامنځته کړی. په دې ځای کې د ځینو هغو لیکوالانو یادونه هم کیږي چې د دویم هجري پیړۍ له نیمایي څخه د کتابو په لیکلو بوخت و، لکه ابوزید بلخي ادیب او جغرافیه پوه، ابو مشار بلخي ریاضي پوه، محمد بن موسی د هندسي علم، او بشار بن برد د تخارستان شاعر، او ابو نصر فارابي چې د لرغونې نړۍ د طب، جغرافیې، فلسفې، نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو له ډلې څخه شمېرل کیږي عبارت یې. د دوی له اثارو څخه ځینې په اتلسمه او نولسمه پیړۍ په اروپا کې د نړۍ ژوندیو ژبو وژباړه او بیا خپاره شول. راځو په دې ترتیب سره د عربي مسلمانانو او زموږ د هېوادوالو ترمنځ اغېزې دواړه خیزه وو. لکه څنګه چې اسلام زموږ خلکو ته نوی اسلامي هویت ورکوي، یووالی او اتحاد ته یې رابلل، د پوهې دروازه یې زموږ په مخ خلاصه کړه، د هغه په بدل کې د افغانستان خلکو هم زیاتې قربانیانې ورکړې او د نړیوالو سره د شریکولو او په پرمختګ ورکولو کې هم زیات کوششونه کړي دي، هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګه د وینې په بیه د اسلام تمدن او د اسلام د خپرېدو په لارې کې فعاله ونډې اخیستې دي، او په ځانګړې توګه پوهانو او عالمانو په دې برخه کې ارزښتناکه ونډه درلودله.
بلې درنو زده کوونکو، په درس کې مو ولوستل چې اسلام زموږ د سیمې یا نننی افغانستان خلکو ته نوی هویت وروباخه، خو په بدل کې زموږ دینی او د ټولنیزو علومو علماو د علومو په ودی او د کتابونو په لیکلو سره د اسلامي تمدن په بډاینه کې ستر رول ولوباوه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې د درسي ساعت خبرونه ته غوږی است. د 12 ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو وخت د احمد شاه ابدالي پر رسیدو خبرې وکړې، او خوونکی راته د احمد شاه بابا تر واک لاندې افغانستان په اړه وویل. په نننی درس کې له احمد شاه بابا وروسته افغانستان لولو، او خوونکی به دا راته وایي چې د احمد شاه ابدالي ځایناستو د هغه له سیاسي میراث سره څه وکړل. په دې اړه بشپړ درس له خوونکي اورو.
یو بل موضوع د احمد شاه بابا ځایناستي په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د احمد شاه بابا د مړینې څخه وروسته د احمد شاه بابا پر ځای باندې څوک واک رسیږي او کوم کارونه په دغه دوران کې ترسره کیږي. احمد شاه بابا د خپل ځان پر ځای باندې ولیعهد تیمورشاه ټاکلی وو. کله چې احمد شاه بابا مړ کیږي نو بیا وروسته د احمد شاه بابا څخه تیمورشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د 1303 څخه تر 1309 پورې واکمني کوي. په دې باندې ځان پوه کړو چې تیمورشاه څوک وو. تیمورشاه د احمد شاه بابا زوی په 1212 کې زیږېدلی وو په مشهد کې. هغه د زده کړو خاوند او د دریو ژبو شاعر هم وو. کله چې د تیمورشاه پلار یعنې احمد شاه بابا مړ کیږي دی په هغه وخت کې د هرات والی وو. په دې اورېدو سره د ده ورور سلیمان د خپل خسر په زور باندې ځان پاچا اعلانوي. د دې سره سم تیمورشاه هم کندهار ته ځان رسوي او خپل ورور سلیمان بندي کوي، او د هغه خسر ولی خان بیا وژني، او د هغه څخه وروسته د خپل ځان واک ته رسوي. د واک ته د رسېدو سره سم د پایتخت و کابل ته انتقالوي.
دی شل کاله خپل پاچاهی ته دوام ورکوي او هغه سیمې ټول په شتوګه سره وساتلې او ټول پاسونونه یې له منځه یووړه. لنډه دا چې په پای کې د ده د مرګ څخه وروسته د ده زامون بې اتفاقۍ له وجې د افغانانو لویه امپراتوري د سکوت سبب ګرځوي. د تیمورشاه خان د مړینې څخه وروسته د ده زوی زمان شاه یا زمان خان پاچا کیږي. د تیمورشاه د زامنو ترمنځ د بې اتفاقۍ یو لامل دا و چې تیمورشاه خپل ولیعهد نه و ټاکلی. نو په دغسې بڼه باندې کله چې تیمورشاه مړ کیږي، شاه زمان چې د نورو وروڼو په پرتله پلار ته هم نږدې و او ځان یې د دې قابل ګڼي چې دی واک ته ورسیږي، نو دی خپل د بادشاهي په توګه ځان ټاکي او د لنډې مودې لپاره یو جرګه څوکسیزه جرګه جوړوي او په بالاحصار کې هغه نظر بنده کوي او ځان یو بادشاه اعلانوي چې په دغه کار سره یا د ده خلاف دوه کسان درېږي چې محمود او همایون د دې فیصلې څخه نارضیتوب ښیي او په مقابل کې راپورته کیږي. نو بلاخره دوی شاه زمان را ولړیږي او د همایون بندي کوي او په سترګو باندې یې ړوند کوي، خو محمود بیا په دې باندې توانیږي چې ایران ته وتښتي. کله چې سردار پاینده خان د وزارت څخه لیرې کیږي، هغه هم د شاه زمان د لیرې کولو لپاره د نورو سره یو ځای کیږي. د نور سره یو ځای کیږي. کله چې شاه زمان په دې خبر سو، نو هغه یې هم ووژي. شاه زمان هیله درلوده چې د افغانستان وضع ښه او سوله او آرامي پکښې راولي، خو د خپلو وروڼو او ځینې نورو قومي مشرانو له خلافت او خارجي لاسوهنو څخه دی په دې نه توانیږي چې په افغانستان کې سوله یووالی راولي. د دې څخه وروسته شاه زمان د نورو ستونزو سره مخامخ کیږي، د خپلو وروڼو او نورو خلکو او بهرني هیوادونو لخوا. ناپلیون په دغه وخت کې غوښتل چې د افغانستان له لوري پر هند باندې حمله وکړي تر څو د انګریزانو مخه هم ونیسي، خو شاه زمان چې و هغه د دې غوښتنې څخه بې اعتنا پاتې سو او د هند خلک چې و هغه هم د شاه زمان څخه د خلاصون هیله درلودله. محمود د دورور په دې وخت کې په تحرک سو او ډېرې سیمې یې ونیولې او د شاه زمان یې د کابل څخه پېښور ته پر شا کړ، چې په پای کې شاه زمان د ملا شکر الله لخوا نیول کیږي او د ورور لخوا په سترګو باندې ړوند کیږي. په دغه حالات کې افغانستان یو ځل بیا د انحطاط په لمنه کې لویږي. د هغه څخه وروسته د شاه محمود پاچاهي د 1301 څخه تر 1304 پورې شاه محمود واکمني کوي. په دغه لنډمهاله دوران کې شاه محمود په دې نه توانیږي چې د خپل مرکزي دولت ټینګ کړي، په داسې حال کې چې دی د وزیر فتح خان په مرسته واک ته رسېدلی و، خو دی د ده د بې کفایتۍ له وجې د هېواد اداره له سیاسي بحران سره مخ کیږي. نو په دې وخت کې انګلیسیان د افغانستان د تجزیې په لټه کې کیږي. د مرکزی دولت نه ټینګښت د دې لامل کیږي چې پنجاب او سیکان خپلواکي اعلان کړي. کله چې شاه شجاع په دغو باندې خبریږي چې شاه زمان په دغسې حال کې دی او شاه محمود هم اقتدار کړی دی، نو دی د غچ په بهانه باندې د افغانستان د نیونې په لټه کې کیږي. شاه شجاع یوازینۍ هیله او د افغانستان ترلاسه کولو لپاره یوه هیله درلودله او یوه حل لارې درلودله چې هغه د انګریزانو سره یو ځای کېدل وه. نو که څه هم انګریزانو شاه محمود خوښاوه، خو د هغه سربیره انګریزان د شاه شجاع ملاتړ کوي، چې په دې سره شاه محمود واکمني نور له منځه ځي او شاه شجاع لومړی پاچاهي ته رسیږي. په 1304 څخه تر 1309 پورې چې 15 کاله شاه شجاع خپل لومړی ځل واکمنی کوي. په داسې حال کې چې شاه زمان په سترګو باندې ړوند کیږي او محمود هم بې کفایته کیږي، نو دا د شاه شجاع لپاره یو ډېر ښه فرصت و چې خپله واکمني اعلان کړي. نو دوی هم کابل ته ننوځي او په ښکاره باندې د انګریزانو څخه ملاتړ ښیي او ځان وخت رسوي. په داسې حال کې چې وزیر فتح خان د مالیاتو د ټولولو لپاره نورو ځایو ته تللی و، چې په دې خبرېږي چې شاه محمود خپله واکمني له لاسه ورکړې ده او د هغه د خلاصون او د شاه شجاع د واکمنۍ د پای ته رسېدو په هوډ باندې راستون کیږي، خو په لاره کې د شاه شجاع د لشکرو سره مخامخ کیږي او له هغو څخه ماته خوري. ملا اشیق الله نیسی او د هغه څخه د کوینر ماسام اخلي او وژني. په دې سره چې شاه شجاع خبریږي د وزیر پتی خان څخه په ویره کې پاتې کیږي او غوښتل چې نور دښمنۍ د سره ختمه او دوستی ورسره وکړي، نو په ډېر احترام یې کابل ته راغواړي او د وزیر پتی خان وریره یې په نکاح کوي. خو له دې سره سره یې ویره نسو ختمه او یو پر بل باندې یې باور نه درلودي. وزیر فتح خان خپل هڅه کوله چې شاه محمود بیا اقتدار ته ورسوي. په دې وخت کې شاه محمود تشتی او د ده او د شاه شجاع تر لشکرونو ترمنځ نښته رامنځته کیږي او شاه شجاع ماته خوري.
هوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس درته په زړه پورې تمام شوی وي. نو د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته د مصر د تمدن په باب بشپړ درس وړاندې شي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د طاهریانو حکومت ولولي، او د دولسم ټولګي په درسي ساعت کې به د امیر دوست محمد خان د پاچاهۍ په اړه د تاریخ درس وړاندې شي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کونکو، د درسي ساعت په پای کې مين د تاسو غوښتنه ده چې د تاریخ پر درس د خپو هېدو لپاره د درسي ساعت په پای کې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړي او د خونکي له تشریح شوی درس څخه په استفادي هغه جواب کړي. ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د نننۍ ورځې درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
واورا دادا تب تزم واو لا لا لا
سلیم کما سپری تک دیر